کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعت پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د تایر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د حکومت اجرایي رئیس وای د جمعیت اسلامي ګوند له وړاندې د عطا محمد نور استعفا منلې او دی شخصا په هغه کې هیڅ رول نه لري. د کابل په ششترک سیمه کې انتحاري حمله شپږ تنه وژلي او پنځه نورې ټپیان کړل. د افغانستان ملي شورا نن یو شمېر لوړ پوړي امنیتي چارواکي د استجواب لپاره ورغوښتي وو. په دې اړه به نور جزئیات او نور راپورونه وروسته واورو. لمړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوری اوروي.
سرکې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي د بلخ د نوي والي د معرفي کېدو لپاره ټول چمتووالی نیول شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه هندي افسر میرمنې او مور ته اجازه ورکړې چې له هغه سره د لیدو لپاره اسلام آباد ته ورشي چې د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شوی. او د امریکا د میزوري ایالت په سانت لویس ښار کې په هغه پروګرام کې په سلګونو کسانو ګډون وکړ چې له خلکو وسلې د پیسو په بدل کې راټولېږي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي د بلخ د نوي والي د معرفي کېدو لپاره ټول چمتووالی نیول شوی او ډیر ژر به هغه رسمن معرفي شي. د دې ادارې ویاندې منیره یوسف زاده نن ازادي راډیو ته وویل دا اداره مکلفه ده چې په دې اړه د ولسمشر حکم عملي کړي.
اداره مستقل ارګانای محلي مسؤول و متحد در برابر
د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ اداره مسؤلیت لري چې د ولسمشر حکم عملي کړي او هغه ته ژمنه ده. او موږ به د بلخ نوی والي چې انجینیر داوود دی هغه رسمن په بلخ ولایت کې سیمه ییزو چارواکو او خلکو ته معرفي کوو. د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور بیا چې استعفا یې ارګ منظور کړي وایي دی اوس هم والي دی او خپل کار ته به تر هغو دوام ورکړي چې د جمعیت اسلامي ګوند رهبري له ده د دریز د بدلېدو غوښتنه وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست په کابل کې نننۍ ځان وژونکې حمله په سختو ټکو وغندله. په دغه برید کې چې نن سهار په کابل کې د ملي امنیت ادارې یو دفتر ته نږدې وشو لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغان چارواکو په وینا چاودنه د کابل په ششدرک سیمه کې د ملي امنیت ادارې د دفتر مخې ته شوي او حمله کوونکی پلی روان و. د کورنیو چارو وزارت سرپرست و نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل
دا مې انتحاري چې کله راځي د امنیتی ځواکونو لخوا تشخیص کیږي مخکې دونه چې د هدف ته ورسیږي د امنیتی ځواکونو تر هدف لاندې راځي او مالته په داسې یو محل کې ځان ته انفجار ورکوي چې هغه محل عمومي سړک دی چې په ترڅ کې شپږ نفر مونږ شهیدان لرو او پنځه نفر هم زخمیان لرو. دوه تنه زمونږ امنیتی سرتیری په دې برخه کې شهیدان دي او نور ټول ملکي وګړي دي.
د پیښې ټپیان روغتون ته د درملنې لپاره انتقال شوي. تېره دوشنبه هم په کابل کې د ملي امنیت پر یو روزنیز مرکز د حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی و. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو شپږ سرتېري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په مارجې ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د سرحدي ځواکونو دوو سرتېرو ته مرګ ژوبله هغه مهال واوښته چې د دوی دوه هموي ټانکونه د سړک د غاړې پر ماین ور برابر شول. ښاغلي ځواک دغه راز وویل په دغو عملیاتو کې دوه ورځې وړاندې پیل شوي د طالبانو د دو قمندانانو په ګډون لس وسلوال وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه هندي افسر میرمنې او مور ته اجازه ورکړې چې له هغه سره د لیدو لپاره اسلام آباد ته ورشي چې د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د یکشنبې په ورځ په ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې په نوې ډیلي کې د پاکستان عالي کمیشنري دواړو ښځو ته ویزې ورکړي چې نن له کلبوشن یادو سره د لیدو لپاره په الوتکه کې اسلام آباد ته ورشي. یادو د 2018 میلادي کال په مارچ میاشت کې وروسته له هغې چې له ایرانه پاکستان ته داخل شو د پاکستاني چارواکو لخوا ونیول شو. فیصل وویل نوموړی د دغې کتنې لپاره له زندانه د بهرنیو چارو وزارت ته راوستل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دغه راز وویل چې هند غوښتنه کړې چې پاکستان د امنیتي دلایلو له امله خبریالانو ته اجازه نه ورکوي چې د هغه د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړي. د پاکستان پوز دغه راز ویلي چې یادو په اسلام آباد کې د پوز لوی درستی سره د بخښنې غوښتنه وړاندې کړې چې پر درهم وکړي. د قرغزستان ولسمشر سورونبای ژینبیکوف نن په یو رسمي سفر ګاونډي هیواد قزاقستان ته ورسېد. دغه سفر په داسې وخت کې کیږي چې د دواړو هیوادونو اړیکې د ځینې مسایلو پر سر ترنګلې دي. ژینبیکوف نن استانې ته ورسېد او ټاکل شوی چې نوموړی به له خپل سیال نورسلطان نظربایف او د دې هیواد له صدر اعظم سره وګوري. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خراب شول چې د قرغزستان مخکینی ولسمشر الماسبیک اتمبایف قزاقستان د قرغزستان د اکتوبر د پندلسمې د ولسمشری په انتخاباتو کې پر مداخله تورن کړل. استانی د غرض پر نظر بایف دی اوګدې مودې واکمنی په خاطر هم انتقاد کړی او قزاقستان دغه تورونه رد کړی دی. د امریکا د میزوري ایالت په سنت لویز ښار کې په هغه پروګرام کې په سلګونو کسانو ګډون وکړ چې له خلکو وسلې د پیسو په بدل کې راټولیږي. چارواکو د تېرې شنبې په ورځ وویل چې ډېرو خلکو خپلې وسلې د پیسو په بدل کې دغه پروګرام کې چې د سنت لویز ښاروالۍ لخوا تنظیم شوی و تسلیم کړي او وسلې دومره زیاتې وې چې نور د پیرلو لپاره ښاروالۍ پیسې نه درلودې. سږ کال په سنت لویز کې له 200 زیات قتلونه ثبت شوي چې دا په وروستیو شلو کلونو کې تر ټولو ستره شمېره ده. چارواکي د دغو قتلونو تر شا اصلي عوامل د وسلو ډېروالی او په واټونو کې خشونت بولي. د دغه پروګرام په ترڅ کې یوه وسله له پوښتنې پرته له سلو نه تر 200 ډالرو پورې رانیول شوې ده. د سنت لویس د وکیلانو اتحادی او یو شمېر افرادو او کمپنیو د دغه پروګرام لپاره 125,000 ډالر راټول کړي وو. د پیسو د کمښت له کبله یو شمېر خلک له خپلو وسلو سره بېرته کورونو ته تللی دي. پولیسو وویل 310 تومانچې، 5 ټوپک او شپږ ماشینګنې پیرل شوي. ټولې دغه وسلې به له منځه وړل کیږي. ورته یو بل پروګرام هم د نوي 2013 میلادي کال لپاره په پام کې نیول شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د اسلامي جمعیت ګوند رهبری له حکومت سره د بلخ د پخوانی ولی لری کېدل تایید کړی وو او ژمنه دا و چې په یوه اونۍ کې به عطا محمد نور خپل استعفا اعلان کړي.
وعده رهبری جمعیت اسلامی افغانستان همی بود که ما در خلال یک هفته مسائل حل میکنیم و به همین وعده اونا رفتن. بعد دوباره که آمدن مسائل شکل دیگه را گرفت.
د کابل په شش ترک سیمه کې د یو انتحاري حملې له امله شپږ تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وین نصرت رحیمي
مخکې دونه چې د هدف ته ورسیږي د امنیتي ځواکونو تر هدف لاندې راځي او هملته په داسې یو محل کې ځان ته انفجار ورکوي چې هغه محل عمومي سړک دی.
بل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي له داعش څخه پر افغانستان د ځینو سیمه ییزو کړیو له لورې د فشار په توګه کار اخیستل کیږي.
ریشابی که صورت گرفته داعش یکی از نیروهایی است که توسط ادارات سازمان های استخباراتی منطقه به وجود آمده.
وی سحمت برمک نن دا خبری پا ملی شورا که ویست جوابی غوندی تکلی دی. دا نورو مسائلو ترسنگ دا یو کلی زرژغون و راژیوی دراما هم دا دیخ پرونی و برخده چی او ریدو تا بلا ندرکم. ورسو د خبرونه لمړنی مطلب ته د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وای د اسلامي جمعیت ګوند رهبری له حکومت سره د بلخ د پخوانی والی لری کېدل تایید کړی وو او ژمنه یې دا و چې په یوه اونۍ کې به عطا محمد نور خپل استعفا اعلان کړي. عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته خبرې کولې وویل عطا محمد نور خپل استعفا کړي او دوی پکې رول نه لري. تر دې وړاندې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د شنبې په ورځ عبدالله د لستوڼي مار بللی وو او ویلی وو چې د ده په لرې کېدو کې شاوخوا 80% رول د عبدالله دی. یوسف صدران د دې موضوع تفصیل راکوي.
اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د عطا محمد نور له استعفا سره مې موافقه کړې وه او جمعیت اسلامي ګوند هم په دغه پرېکړه کې له موږ سره وو، خو اجرایی رئیس د ښاغلي نور هغه تورونه رد کړل چې ګوند یې په لرې کېدو کې اجرایی رئیس ډېر رول لري. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه رسنیو ته خبرې کولو وویل د بلخ پخواني والي خپله استعفا ورکړي او هیله من دی چې دا مسله په سوله ییز ډول حل شي.
کار باید صورت میگرفت فقط 15 روز قبل برای اولین بار
دایوی په دې اړه باید څه کار شوی وای. ما د لومړي ځل لپاره یوازې 15 ورځې مخکې موافقه وکړه چې دا کار دی وشي او یو اونۍ وروسته د استعفا منظوري اعلان شي او په دې پریکړه کې جمعیت اسلامي زمونږ سره یو ځای وو. د جمعیت اسلامي د مشرتابه ژمنه دا و چې مونږ په همدې یوې اونۍ کې ټولې مسلې حل کوو او له همدې ژمنې سره لاړل چې بیرته راغلل مسلو بل شکل خپل کړی وو. اجرایی رئیس له افغان سیاسونو وغوښتل چې خپل مسؤلیتونو ته متوجه شي او داسې فکر دې نه کوي چې که زما لپاره نوې د هېچا لپاره د هم نوی دا په داس حال کې ده چې ارګ 13 د عطا محمد نور استعفا منظور او پر ځای یې انجینر داود د نوي والی په توګه اعلان کړ. عطا محمد نور د شنبې په ورځ په بلخ کې د یوې غونډې پر مهال ویل دی اوس هم والی دی او تر هغې به خپل کار ته دوام ورکړي چې د جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه ورته ویلي وي. د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د لستوني مار وبالوي ویل چې د په لرې کېدو کې 80% رول لري. ښاغلي نور د اجرایی رئیس په وړاندې تند الفاظ وکارول ویل عبدالله ما ته غاښونه چې خو زه به یې غاښونه خونه او باسم. عبدالله عبدالله بیا دغه څرګندونه په خبرګون په خندا سره وویل
در پالی تمام مصروفیتایی که مدار
لټول بوختیاو سره چې لرمی اوس راته یو بل تکلیف هم متوجی ده چې باید په خپل غاخونو پام وکړم چې څوک نه خبره راڅخونه باسي
دندانه خودم متوجی باشم که کسی بخبر نکشه.
خود جمعیت اسلامی ګوند رهبری شورا ځینې غړي دا خبره ردوي چې ګوند دوی د اتم محمد نور له استعفا سره موافق وو. د یاد ګوند مشرتابه شورا غړي اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل عبدالله عبدالله دا دریز د نوموړي په ادرس د ښاغلي نور ترتوندو څرګندونو وروسته خپل کړی دی. په دې وروستیو غونډو کې چې د بلخ والي استاد عطا له ګتوندې کلمې وکارولې دغو خبرو ښاغلی عبدالله خفه کړی او شاید له همدې امله یې داسې څه ویلي وي. د جمعیت اسلامي ګوند ویان مرستیال زبې فطرت هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اجرایه رئیس دا ادعا رد کړه. دی وایي عبدالله عبدالله د عطا محمد نور د استعفا د منظورېدو په اړه د دغه ګوند له مشرتابه سره مشوره نه ده کړې. د راپورونو له مخې د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د ښاغلي نور د استعفا پر سر تر تا ویلو او ما ویلو وروسته په جمعیت اسلامي ګوند کې هم د نور او عبدالله په پلوۍ سره باندې پیل شوې ده چې صلاح الدین رباني او اسماعیل خان له نور خو امرالله صالح ادیب فهیم او یو شمېر نورو بیا له عبدالله عبدالله نه خپل ملاتړ اعلان کړی دی.
دوستانو د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونه خو مو اوریدلې. بل خو د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون وایي چې د سیاستوالو ترمنځ د نظرونو دا ډول تبادله د دې سبب سوی چې خلک د ډاډمن ثبات په اړه اندېښمن سي. د دغه فدراسیون مشر صدیق منصور انصاری وایي چې د قانون تطبیق ته باید جدي کار وسي او نه باید څوک د سمتي مذهبي او ګوندي اختلافاتو له لارې د استمداد لاره خپل کړي. یوسف خان ځدران د عطا محمد نور او عبدالله عبدالله دغه غبرګونونو ته په کتو د شغلي انصاری نظر پښتلې دی چې وای ورته ویل دي چې دا اختلافات په څه معنی دي. دی وای
تر کومه چې وروستین اندري لیدل کیږي د حکومت یا د ملي وحدت په نامه حکومت د حقوقیرو په خانه اندرو او قانون ماتونو تسلسل دی چې په تیر کې د افغانستان ملت په وړاندې عملی شو. نو که دغه سهامي شرکتونو کې حتما وخت په وخت نندې رامنځته کېږي خو لویه خبره دا ده د افغانستان د ولس لپاره د افغانستان او د نړیوالې ټولنې د افکارو د خوندیتاب لپاره یا هغه مرستې چې دلته کېږي افغانان خرڅې کوي یا نړیواله ټولنه د ټولو هغو نورمونو او اساساتو د خوندیتاب لپاره باید د انارشۍ او استبداد ټولې کړۍ ماتې شي او د افغانستان واک که هغه په ولایتي کچه وي که په مرکزي کچه هغو خلکو ته وسپارل شي چې هغوی په تیرو کې د قانون او قانون سالارۍ تمرینات درلودلي نه هغو خلکو ته چې هغوی تل قانون مات کړی د زور او استبداد او انارشۍ په حکومتونو کې دوی قوي لوبغاړي پاتې شوي.
بله انصاری صاحب عبدالله چې نن په خبرو کې اشاره کوله چې جمعیت ګوند او ځینو نور ګوندونو له دې څخه پلوي کړې وه او د عطا محمد نور استعفا منظورېدو کې هم جمعیت ګوند له دوی سره منلې وه او په دې اړه څه مخالفت نو خو اوس ګویا د دې ګوند مشران د خپلې پرېکړې څخه یو ډول پشا شوي دي. داسې وخت کې چې حکومت او یو لوری تفاهم ته رسیږي بل پشا کیږي دا حقوقي بعد هم لري چې وڅېړل شي دا موضوع کنه دلته تفاهم شرط دی چې تفاهم رامنځته شي؟
ضرور موږ مخکې اشاره وکړه چې په داسې سهامي حکومتونو او یا سهامي سیاسي شرکتونو کې بیا د عطا په څېر د خلکو واک د هغه 50% پارټنر سره وي چې هغه ډاکټر عبدالله دی او دا چې ډاکټر عبدالله وایي چې جمعیت ګوند او عطا نور هوکړه کړې وه بیا د عطا نور دعوه دا ده چې عطا خطا ایستل شوی دی په هغه هوکړه کې چې له دوی سره شوی د دوه وزارتونو او څو ولایات او څو سفارت او په حکومتونو کې د حکومتونو رهبران له خپلو معدونانو او مامورینو سره هېڅکله داسې هوکړې نه کوي چې دا پخپله یو خطا ده او غیر قانوني کار دی.
بلې انصاري صاحب لږ تر لږه اوس د دې استبدادونو هغه کړۍ ماتېږي دلته خلکو ته څه کول پکار دي او په تیره دې ته چې څوک څه ډول د قانون تابعیت وکړي د قانون څخه ملاتړ وکړي
خلکو ته پکار دی چې د حکومت او نړیواله ټولنه فشار راوړي تر څو د اشرف غنی نه نیولې تر عبدالله پورې د 25% پارتنران د قانون د حاکمیت پر لور سوق کړي او دوی باید اداره شي.
اوس څه کول پکار دی په داسې حالاتو کې چې اجرائیه رئیس خپل دریځ روښانه کړ او تمامد نور هم خپل او جمعیت هم خپل دریځ روښانه کړی دی؟ الله ر که په لنډو کې راته ووایي.
لنډ حل لار دا ده چې قانون باید تطبیق شي. قانون چې هر څه حکم کوي هغه هم په تعمور او هم د حکومت په نورو کړیو باندې تطبیق شي.
د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون مشر صدیق منصور انصاری و.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پورې خبرونه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي داعش د سیمې د استخباراتي سازمانونو لخوا رامنځته سوې پدیده ده او دغه ډله له عراق او سوریې افغانستان ته نه ده راغلې. وایي احمد برمک چې نن یې د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې خبرې کولې وویل له داعش څخه پر افغانستان د ځینو سیمه ییزو کړیو له لورې د فشار په توګه کار اخیستل کېږي. محمد حدیث پر دې استغې غونډې ته ورغلی و.
د افغانستان ولسی جرګې د هیواد د امنیتي وضعیت او د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په تړاو د اندېښنو په ځواب کې د دوشنبې په ورځ د هیواد امنیتي مسؤلین جرګې عمومي غونډې ته وربللي وو. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وایي د استخباراتي معلوماتو له مخې داعشیان له عراق او سوریې نه افغانستان ته نه دي راغلي. د ښاغلي برمک په خبره داعش د سیمې د استخباراتو لخوا رامنځته شوې پدیده ده چې له دغې ډلې پر افغانستان د فشار په توګه کار اخیستل کېږي.
د استخباراتي او اطلاعاتي راپورونو له مخې هغه څه چې له افغان حکومت سره شته داعش داسې پدیده نه ده چې له عراق او سوریې دې راغلي وي. کومې ریښې چې موندل شوي داعش د سیمه ییزو استخباراتي بنسټونو لخوا رامنځته شوې ډله ده او پر افغانستان د فشار او د نظام د پرځولو لپاره ترې کار اخیستل کېږي.
وایس احمد برمک د هغو ادعاو په اړه چې ګوندې نامعلومې الوتکې د داعش ډلې غړي د افغانستان له یوې سیمې بلې هغې ته انتقال ویل دا وازی ناسمی دی. دیوی افغانستان با دیر جر در رادار سیستم خواهن شی چه بیا با در دار دول وازو سپیناوی همه سانه شی. خاغلی برمک در غشان ویل هغه طالبان چه در ایدئولوژیک افکارو لمخ جکره کوی هیچ کلا با هم سولی تا غاره که نگ دی. در دفاع وزارت لوی درسیز شریف یفتلی در جرگی استجوابه غنده تا ویل در افغانستان پا شمالی ولایتونو که یوشمیر بحرنی داعش جنگلیشت خودم را هم ندی چی رسنه پاره وی. در خاغلی یفتلی پا خبره در داعش در زپلو پا دوام با دیننگرهار پا خویانه ولسوالی و که دری سوطنه د سیمی اوسیدون که پا وصلو سنبال شی. د ولسی جرگ عمومی غونډه تا د ملی امنیت د عمومی ریاست مسئولین هم وربلل شوی و خود دغه ریاست و پراتیفی مرستیال عبدالصبور قانی پا دی تراو د بند و دروازو ترشا د وکیلانو پختنی زواب کری. لدی طول سره سره د ولسی جرگ او شمیرغړی وای پاکستان پر طالبانو لدی عمل خپل فشارونه زیاد کری چه لدائش دل سره یوزای شی. د ولسی جرگ غړی محمود سلیمان خیل
د پاکستان حکومت اوس په طالبانو باندې فشار راولي چې تاسو داعش ته ولاړ شئ. دا د طالبانو د خولې خبره زه درته کوم. جناب رئیس صاحب دغه د داعش مسله د اوس په ابتدا کې د همدې داعش مسله ډیره ساده مسله مه بولئ. بیا به په دې طالبانو پسې موږ او تاسو ارمان وکړو چې کاشکې هغه طالبان وای او له بده غذا باندې خدای نه وای اخته کړي.
د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزي چې د دوشنبې د ورځې د جرګې مشري هم کوله وویل حکومت باید ژر تر ژره د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو د مخنیوي په هدف خپله پالیسي له دوی سره شریکه کړي. د ښاغلي احمدزي په خبره کچیرې له اوسه د داعش ډلې د پراخېدو مخه ونیول شي د وخت په تیریدو سره به دغې ډلې خپلې ریښې غځولې وي چې بیا به نه حکومت او نه هم خایي نړیواله ټولنه د وچولو توان ولري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر څرګندونې مو واورېدلې. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې نن سهار د کابل په ششدرک سیمه کې د یوه انتحاري حملې له امله چې د یوه تنکي ځوان لخوا وسوه شپږ تنه ووژل سوه او 15 نور ټپیان سول. د دغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. نور هله اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوشنبې د ورځې په سهار یو ځوان هلک چې چاودیدونکي مواد په خپل ځان پورې تړلی و د کابل د ششدرک په سیمه کې دغه مواد وچول چې شپږ تنه پکې وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل په دغه انتحاري حمله کې تر ډیره ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
دا انتحاري چې کله راځي د امنیتي ځواکونو لخوا تشخیص کېږي مخکې دونه چې دی هدف ته ورسېږي په داسې یو محل کې ځان ته انفجار ورکوي چې هغه محل عمومي سړک دی چې په ترڅ کې شپږ نفر مونږ شهیدان لرو او پنځه نفر هم زخمیان لرو. دوه تنه زمونږ امنیتي سرتیری په دې برخه کې شهیدان دي او نور ټول ملکي وګړي دي.
د افغانستان جمهور ریاست د ویلامی په خبرولو سره دغه حمله غندلې ده. په ویلامی کې افغان ولسمشر د دوشنبه د ورځې د پیخي د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي سرګنده کړې ده. اسلامي دولت ډلې یا داعش په دوی پوری اړوند اماق په نامه وي پاڼه کې د دغه حمله مسولیت منلې ده. د پیخي دوه تنه عیني شاهدانو فواد احمد او صفی الله په دیړه ازادي رادیو ته وویل
ټول خلک ورختا دي. تاسې سړک ګوري هیڅوک پرې نه ښکاري. کله چې چاودنه کېږي خلکو ته زیان اوړي. کاروبار هم ورسره په ټپه درېږي. زه پیرکي خرڅوم. اووه بجې او څلوېښت دقیقې یوه چاودنه وشوه. ټول خلک وتښتېدل. چاودنه زوروره وه. د پیرکیو کراچي او ماته هم ټکان راکړ.
دا حمله داسې مهال کېږي چې نږدې اته ورځې مخکې وسلوال مخالفین د کابل د افشار په سیمه کې د ملي امنیت د یو تعلیمي مرکز تر څنګ یوې ودانۍ ته هم ننوتي او له هغه ځایه یې پر افغان ځواکونو ډزې کولې چې د امنیتي مسؤلینو پر وینا دغه حملې تلفات نه درلودل. دې ته ورته حملې تر دې مخکې هم شوي چې ډېری قربانیان ملکي وګړي وو. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه په دغه پیښه کې د وژل شویو کسانو کورنۍ ته د تسلیت په ویلو سره وویل چې د افغانستان خلک به د دغو تروریستي ډلو پر وړاندې ودرېږي.
نن سهار انتحاری حمله تر سره شوی چې لبد مرغه د ملي اردو یو سرتیری او یو ملي پولیس پکې وژل شوی دی. زه یې کورنۍ ته تسلیت وایم. لبد مرغه افغانستان د تروریزم له ګواښ سره مخ دی چې انتحاری حمله یو برخه ده. د افغانستان ټول خلک به د دغه ډلو په وړاندې په ټینګ عزم او ارادي سره ودرېږي.
د دوشنبه د ورځې د انتحاری حمله د کابل په ششدرک سیمه کې چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ده شوې ده. د پیښې سیمې ته نږدې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ودانی، د امریکا سفارت او د افغانستان د ملي امنیت سو دفترونه موجود دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی پر داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې به یې د هغو پولیسو په شمېر کې کموالی راسي چې دا مهال د ملي شورا له یو شمېر غړو او دولتي چارواکو سره په خدمت بوخت دي. رحمت الله افغان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د پولیسو دنده د امنیت ټینګښت او له ترهګرۍ سره مبارزه ده. خو د کورنیو چارو وزارت وایي یو شمېر ځواکونه د ملي شورا د ځینو غړیو او دولتي چارواکو شخصي خدمت کوي چې د دغه وزارت له کنټرول او وتی دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نوې طرحې له مخې او له قانون سره سم به د هغو امنیتي ځواکونو په شمېر کې د پام وړ کموالی راولي چې دا مهال د ملي شورا د یو شمېر یو شخصي امنیت ساتي.
د مختص اوس مهال د ځینې هغو مقاماتو سره دی او د جرګې یا مشرانو جرګې دی او غړو سره دی چې ژوند یې واقعا تر تعدید لاندې دی، هغو سره توضیح شوي دي. دې په خاطر چې دا ښه تشخیص شي، ښه معلوم شي او دې برخې نه سوء استفاده غونې شي، د وزارت نوې رهبري په پلان کې لري چې دوی ته یو منظم سیستم جوړ کړي.
له دې یوه ورځ مخکې د کورنیو چارو وزیر ویلي و چې یوازې په کابل کې شاوخوا 400 پولیس له دولتي چارواکو او د ملي شورا د ځینو غړیو خدمت کوي چې د دغه وزارت له کنټرول او وتی دي. د ملي شورا د یو شمیر غړیو او دولتي چارواکو په واکه د شاوخوا 400 پولیسو ورکول موضوع هغه اندېښنه ده چې په تیرو کلونو کې په بیا بیا د کورنیو چارو وزارت لخوا مطرح شوې وه. د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي وو د دې ترڅنګ یا دولتي چارواکي او د ملي شورا ځینې غړي د پولیسو له تجهیزاتو څخه هم ګټه اخلي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړي د کورنیو چارو وزارت له دې طرحې ملاتړ کوي، خو وایي حکومت باید د چارواکو او د ملي شورا د غړیو امنیت خوندي کړي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پر امنیت باندې کوم تاثیر نه لري. که چیرې په یو موجوده ساحه کې په یو ناحیه کې که دا پولیس یا وزه کې کم وي، که داسې پر هغه کې تاثیر ولري، خو زه دې سره موافق یم چې باید د پولیس خدمتي د وکیلانو سره جمع شي. خو ځینې وکیلان چې تعدید د امنیتي تعدید لري باید حکومت دا و ته فار امنیت برابر کی زکه د حکومت د مسولیت چې دا و امنیت وساتي.
خغلی اخونزاده وای د ملي شورا د یو شمیر غړیو او لوړپوړي دولتي چارواکو ترڅنګ یو شمیر بانفوزه کسان هم لارتي ازيات پولیس له ځان سره خدمتي کړي او یادا چې خپل خپلوانې د ساتونکو په نوم استخدام کړي دي. د امنیتي چارو کارپو مرزا محمد یارمن وای د دولتي چارواکو او د ملي شورا د یو شمیر غړیو لخوا د پولیسو خدمتي نیول غیر قانوني کار دی. نوموړی وړاندیز کوي چې د کورنۍ چارو وزارت باید یو داسې چوکاټ رامنځته کړي چې له مخې د پولیسو د خدمتي کولو پر ځای د غزواکونه د چارواکو او د ملي شورا د غړیو په امنیت او خوندیتوب کې برخه او واخلي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سم یو نړیواله موضوع راوخلو. د روسیې د ولسمشری انتخاباتو ته نږدې درې میاشتې پاتې دي او د دغه هیواد یو سیاسي فعال الکسی ناوالنی هم غواړي چې ځان کاندید کړي. د ناوالنی مخه مخکې نیول شوی و خو دی وسیله مند چې د انتخاباتو کمیسیون به د ده کاندیدېدو ممانعت ونه کړي. احمد شیبر په دې اړه راپور لري.
د روسیې د اداري فساد ضد فعال او مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی خپل اسناد د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ته وسپارل. دا هغه اسناد دی چې د جمهوري ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې د کاندید په توګه د ثبتېدو لپاره ورته اړتیا شته. پرون ناوخته په ماسکو کې د دغو اسنادو تر سپارنې مخکې ناوالنی د خپلو پلویانو یوې ډلې ته وویل چې له موږ پرته به دا انتخابات نه وي. روان کال موږ ټولو ولیدل چې د پوتین ملاتړ کم شوی. دا وضعیت په ټوله روسیه کې دی. له ماسکو ور هاخوا د دوی ملاتړ نور هم کم دی. د دې سربیره چې د ادارې له منابعو استفاده کیږي او بې پایه درواغ په تلویزیونونو کې روان دي، په هر حال د دوی حمایت څوک نه
کوي.
په انتخاباتو کې د الکسی ناوالنی د کاندیدېدو مخه مخکې نیول شوې وه. په جنایي جرمونو د محکومېدو له کبله د 2013 کال په مارچ میاشت کې د جمهوري ریاست ټاکنو ته د ناوالنی له کاندیدېدو سره مخالفت شوی دی. دی وایي چې د سیاسي انګیزې له مخې دا پرېکړه شوې وه. د ناوالنی ملاتړیو تر دې وروسته د روسیې په شلو ښارونو کې لاریونونه وکړل او ناوالنی د 15,000 کسانو لاسلیکونه راغونډ کړل تر څو د انتخاباتو د ادارو چارواکي د ده له کاندیدېدو سره مخالفت ونه کړي. ناوالنی نن په ټویټر کې دا پیغام خپور کړی دی چې د انتخاباتو مسؤول چارواکي د ده اسناد څېړي او غونډه یې کړې ده. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون چې د اسنادو قبلولو لپاره یې خپل کاري موده غځولې 15 ورځې وخت لري چې پریکړه وکړي چې ناوالنی د کاندید په توګه ثبت کړي کنه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم جزابی اور دن کوتا او جزابی رادو ته ټول پکار کول کو ته سلامونه وایم او بار له سلام ما دا شکایت دا ټول چارواکو ته بیا دورې سپیږی موږ دلته دا یو نیم کال کیږي سراغلی افغانستان د خپل واته او موږ دلته د غسی به سرپنا پراته یو جای نه لرو جایداد نه لرو مکه نه لرو او په کرایې پرو کې پراته یو او د موږ د غم د خړلو له خدای پرته هیڅ وک نهسته. زه د ایل کوم د ازادي راډیو کارکونکو ته زما دا شکایت ټول چارواکو ته ورسوي. لوګار خبره کم سمرګول چې دلته په ولایت کې د مو کورونه دی په کرایې پراته یو او ټول سرکاري منځکې دي داګونه دي شي ډېره منځکې دي. د خوار غریب حق نشته کې د خوار غریب ته منځکې ورکې ځای ورکې او کور کې جوړ کې. په دې ولې ځان باسي په نن سبا کې مو غلطۍ چې تاسو ته نمرې درکو منځکې درکو نن درکو سبا درکو ولې ډاګونه سرکاري خډیر دي خو له یو پلو دي خوار غریب غموخ زمې راغی واړ ماشومان دي په کورو کې دي د غلې درک نسته دي د کار درک نسته دي روزګار درک نسته مقتدا کورو لپاره مونږ کې ولې نه راکې. نو دا هیله کوم چې دا ټول چارواکي ما دا غاوري دي خوار ملت د ټول خلکو لپاره دا څومره ورکی چې څوک یو کوډي یو خیمه یو ځای کې جوړ کړي. والسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ازادي ټولو کارکونکو ته د زړه له کومې څخه سلامونه وایم. بعد له سلامه څخه دغه زموږ پیغام باید د ازادي راډیو له لارې څخه خپور شي. زمر پسیما کې د زابل ولایت د سرحد د شمزو پول سره کې وسلوال کسان یا وسلوال ډلې په عامه توګه سره له غیر مسؤلی یعنی د موټرانو سره غیر مسؤل اخی او رسمي پرچیم نه ورکوي، خو بیا هم دوی په لارو کې ورته ولاړ او له غیر رسمي پیسې له خلکو څخه اخی، ډریوران مسلمانان زیروي. دغه زموږ ناره دي تر کابل تر کلاتو تر بله پرې دې ورسېږي، او حکومت یې باید دې ته پاملرنه وکړي.
دوستانو، د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه او ستونزې مو اوریدلی چې د خپلو سیمو په اړه یې راستولی وه. که د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سي د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسي او د ازادي راډیو خپرونې په ژوندۍ بڼه واوري. راپورونه او تحلیلونه مو ولولی. پته مو ده ازادي راډیو .com.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو اوري. د زابل نوی والی له ازادي راډیو سره په مرکه کې تایید کړي چې په ځینو ولسوالیو کې د قضا او څارنوالۍ د نه موجودیت په خاطر خلک په طالبانو فیصله کوي. دا او نور راپورونه به وروسته واوري. خو اوس په کابل کې 4:30 سوې. یو ځل بیا له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د بلخ د نوي والي د معرفي کېدو لپاره ټول چمتووالی نیول شوی او ډیر ژر به هغه رسمن معرفي شي. د افغانستان جمهوري ریاست په کابل کې نننۍ ځانوژونکې حمله په سختو ټکو وغندله. نن سهار په کابل کې د ملي امنیت ادارې دفتر مخې ته په دې حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم مسؤلیت په غاړه اخیستی. د هلمند چارواکي په مارجې ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو د شپږ سرتیرو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په پاکستان کې د کلبوشن یادو په نوم د زندانی هندي افسر میرمنی او مور نن په اسلام آباد کې له هغه سره ولیدل. دغې کتنې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اجازه ورکړې وه. د قرغیزستان ولسمشر سورونبای جنبیکوف نن په یو رسمي سفر گاونډي هیواد قزاقستان ته ورسید. د امریکا د میزوري ایالت په سانت لویس ښار کې په هغه پروګرام کې په سلګونو کسانو ګډون وکړ چې له خلکو وسلې د پیسو په بدل کې راټولیږي. او د فرانسې د الپ غرونو کې له 150 زیات سکي بازان وروسته له هغې وژغورل شول چې د هوایي ریل یو مزه شلیدلی او دوی 2 ساعته بند پاتې وو.
له نوریاس نوري څخه مننه. او اوس به مرزی احمدسي سپورتي خبرونه راواوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تمریناتي کمپ په ننګرهار کې دوام لري. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تمریناتي کمپ کې 25 لوبغاړي برخه لري چې له دې ډلې به یوازې 13 لوبغاړي ملي لوبډلې ته غوره شي. ښاغلی هوتک وایي په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي میلادي کال د فبروري په میاشت کې په عربي متحده اماراتو کې د زیمبابوې پر وړاندې 5 ورځنۍ او 2 شل ورځې نړیوالې سیالۍ وکړي. دغه راز د کرکټ ملي لوبډله د 2013 میلادي کال د مارچ په میاشت کې د نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې هم ګډون کوي. په نیمروز ولایت کې د فوټبال د غوره مهارتونو کورس پرانیستل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه روزنیز کورس کې د فوټبال 24 روزونکو ته د فوټبال غوره مهارتونه ورښودل کیږي. دغه روزنیز کورس 13 ورځې د انګلستان د فرهنګي مرکز په مالي ملاتړ جوړ شو چې 5 ورځې دوام کوي. د انګلستان د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه ویست بروم له ایورتون، برون ماوت له ویست هم، هادرسفیلد له استوک سیتي، واتفورد له لستر سیتي، چلسی له برایتون او منچستر یونایټد له برونی سره لوبیږي. دغه لوبې د کابل پر وخت د شپې 1:30 پیلېږي. د دغه لیگ په بله لوبه کې لیورپول له سوانسي د کابل پر وخت د شپې 10:00 لوبه کوي. او دغه راز د دغه لیگ د تیرې شپې په بله لوبه کې لستر سیتي او منچستر یونایټد لوبه 2-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده.
د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسئ او د سپورت لړ دغه نور پرمختګونه هم ولولئ. خیل محمد حسنی چې تازه د زابل د والی په توګه ټاکل شوی د ازادي رادیو سره په مرکه کې تایید کړی چې په ځینو ولسوالیو کې د قضا او ترنولۍ د نه موجودیت په خاطر خلک په طالبانو فیصلې کوي. والی دغه راز په زابل کې د داعش ډلې پراخ حضور رد کړی او ویلي دي چې دغه ډله له وسلوالو طالبانو سره د خپلمنځي جګړو له کبله کمزوره شوې ده. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د ښاغلي حسنی سره مرکه کړې او د مرکه په سر کې پوښتنه کړې چې داعش وسلوال په کوم ولسوالیو کې حضور لري.
ارغنداب کې نشته او کچم زموږ د ارغنداب ورسوالۍ پهاله ده په یو څنډه کې خو د خاک افغان کې د داعش په مورد باندې تقریبا په څلور نوي پنځه نوي کې ډېر افواهات او اوازې وې. ولې هغه د طالبانو د دوی د مخالفت په نتیجه کې په هغو وختونو کې دا ساحې خلاص شوې. تر اوسه زما راپور نشته چې داعش هلته شته. ولې طالبان موجود دي؟ طالبان د دې وطن قلق دي. څوک له کوره راوځي، څوک له جومات راوځي، څوک له مدرسې راوځي، هلته دوی شتون لري. او علت هم دا ده چې زموږ یو په بدبختانه چې د خاک افغان ولسوالۍ پالجه ده،
هلته کومې ډلې ډېر فعالیت لري؟
زما په راپورونو خو طالبان
له پخوا څخه داسې اندېښنې وي چې یو شمېر ولسوالۍ له دې خاطره چې مخالفین زیات شوي دي او د پولیسو تشکیل کم دی د سکوت له ګواښ سره مخامخ دي. دغه اندېښنو ته په کتو او لکه تاسو چې د خاک افغان ولسوالۍ یادونه وکړه، په دغه سیمو کې د عملیاتو لپاره تاسو څه تدابیر نیولي؟
موږ په دغه تېرو ورځو کې یوه نظامي جلسه کړې ده تېره چهارشنبه، او لله الحمد په نسبت نورو ولایتو باندې د زابل امنیتي وضعیت تر ډېره سرحده د ډاډ وړ ده. ولې دا سیمه نه ده چې جنګ کې نشته؟ جنګ به کېږي لکه د نور افغانستان غوندې وسحه ده، خو هغسې زیات مشکل نه لیدل کېږي لکه چې په بعض ولایتو کې شته. مرکز یې موږ ته په یو ځای کې تثبیت نه ده چې دوی پلانېږي او مرکز لري. کورلایي په اطلاع چرکي حمله ده کوي او تښتي.
خلک وایي په ولسوالۍ کې حکومتداري پر صفر ولاړه ده. د قضا او څارنوالۍ د نه موجودیت په خاطر خلک پر طالبانو فیصلې کوي.
په دې کې زه قانع یم، په دې کې زه قانع یم. زما به یو پروګرام دا ده چې زه په خپلو کړنو غیر کړنو کې دروغ نه وایم. لما تقولونه ما لا تفعلون، د الله تعالی امر ده، موږ ته هغه څه چې وایو هغه به کوو. واقعیت دا ده چې زموږ ولسوالیو کې لکه کما قهو چې باید وای تر اوسه پورې هغه شو حکومتداري سالمه نشته. مو ولسوال هلته لرو او دا موقعیت ده چې قاضي صاحب هلته نه لرو، څارنوال صاحب هلته نه لرو. دا مشکل شته. موږ به کوشش وکړو انشاءالله د خپلو عدلي ارګانونو په چوکاټ کې به د دوی نمایندګان هم په دې مکلف کړو چې دوی هلته ولاړ شي او هلته خپلو خلکو او خپلې جامعې ته مستر د خدمت ووسي.
د زابل نوی والی خیال محمد حسنی وو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
اوس به ورسو هلمند ولایت ته. که څه هم افغان ځواکونو د هلمند په نادالي، ناوی او ګرمسیر ولسوالیو کې معلوم پرمختګ کړی دی، خو د لشکرګاه ښار شمال او شمال لویدیځ کې نږدې هر شپه وسلوال بریدونه کوي او د لشکرګاه ښاریان یې نارامه کړي دي. سره له دې چې اوس مهال په مارجي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیات دوام لري، خو د هلمند والی وایي ډېر ژر د ښار په نږدې کمربندي سیمو کې عملیات کوي، خو دی د تشکیل د کموالي له امله وایي چې دغه عملیات ځنډېدلي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار الیاس دایره کوي.
سره له دې چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د ښار پر شاوخوا د وسلوالو ډلې بریدونه او د مرکز په لور د هغو د پرمختګ مخه ډب سوې ده، خو د لشکرګاه د درېمې او دوهمې امنیتي حوزو اړوند په سپینه کوټه او سره ګودر سیمو کې د تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی او پر امنیتي کمربند دغه پرله پسې بریدونو د ښار اوسېدونکي نارامه کړي دي. د ښار د اوسېدونکو څخه عبدالغفار اسحاقزي، نورعلي انوري او نظر محمد رودي ازادي راډیو ټول لشکرګاه ورته لا هم مسؤول نشکاري.
د یو څه وخت دپاره د ښار په شاوخوا کې چکان نه و، خو اوس بیا د ښار په شاوخوا کې چکان ډېر شوي دي او د شپې د خلکو د خوب هم مزاحمت کوي او خلک ورسره په تکلیف.
د تېرې شپې په مورد که زه تاسو ته ووایم، تېرې شپه د زما خپله تر دولسو بجو تر یوې بجې د دغه ټاکوچوک له امله د غیر امنیتي حالت له امله ما خپله خوب نه دی کړی. یوازې زه نه، د هلمند ټوله ولس چې د هلمند په دغه اول او دوه ناحیه کې دي ټول همداسې په مشکل کې د امدی غیر امنیتی حالت لامل
اخر موخه او هدف مسد دومره قربانی تاسو ورکوې په هر شپه چې د دشمن پلان جوړ کړی دی هغه دشمن دومره سل په صد په خپل پلان کې کامیاب شوی دی چې دوی بیخي خبر کړی هم نه دی.
کته هم د لشکرګا په لویدیس کې د بولان او د نادالی ولسوالۍ ترڅنګ په جنوب کې د نوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو پرمختګ د شار څخه جګړې لري کړی دی. خو ویل کېږي د درېمې امنیتي اوزه په سپینه کوټه او د دوهمې امنیتي اوزه په سره ګودر کې ځکه امنیتي کمربند په خپل حال پاته دی چې د اضافي سرتیرو ترڅنګ د پخوانیو سرتیرو لغوه سوی تشکیل بیرته نه دی ډک سوی او یا تر اوسه د هغو لپاره جلب جذب نه دی پیل سوی چې عملیات وکړي او سیمې پراخه کړي. د هلمند والی وایي د تشکیل پروسه روانه ده. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل وسلوال به نور د ښار هیڅ سیمه ونه سي نیولی.
تقریبا دښمن د منډو په حالت کې ده. خو دا په دې معنا نه ده چې په هلمند یا د لشکرګاه شاوخوا مخالفین بېخي له منځه لاړ دي. هغو هم خپل نهایي هڅې کوي تر څو موږ ته مزاحمتونه حل کړي. ولې زه په ځانګړي ډول د لشکرګاه اوسېدونکو ته اطمینان ورکوم چې هېڅکله به نور دا ونه شي چې دښمن د لشکرګاه په ښار کې راننه وځي او دلته د ناامنۍ ته لمن ووهي. موږ د یوې غټې ستونزې سره چې مخامخ یو هغه دا ده ځینې سیمې چې په تیرو کلو کې څو کلو کې د دښمن تر کنټرول لاندې راغلې وې من اوس دې توانایي لرو چې هغه سیمې په یوه او یا دوه ورځو کې بیرته ونیسو. مثلا که زه د باباجي مثال درکم درته. ولې متاسفانه په تیرو کلو کې چې کله دا سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلې وي د هغې تشکیل کم شوی ده. څه تشکیل د موږ په صلاحیت کې نه ده.
حیات الله حیات که څه هم دقیق ونه ویل خو زیاته یې کړه چې د 215 میوند کلو اردو څو کنډکونه د بیا روزنې او تجهیز په پروګرام کې دي چې هر کله فارغ شول په نادالي او د لشکرګاه شر په څلورم اوزه باباجي کې به عملیات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په شمال کې سنګین، موساکلا، نوزاد او باغران ولسوالۍ او په جنوب کې خنشین او دیشي په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي. اما په یو شمېر مرکزی ولسوالیو کې افغان ځواکونه توانېدلې دي چې تر یوه بریده پرمختګ وکړي او تیر کال د لاسه وتلې سیمې بیرته د وسلوالو څخه په لاس راوړي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وده ماښام تر اووه بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صاف اوازې اورېدلی سي. دغه ورځ د ازادي راډیو ویب سایټ ته هم ورتلی سي چې زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه واوري او نور پروګرامونه مو واوري او دغه ورځ مو راپورونه او نور مطالب ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. ورځو فراه ولایت. په فراه ولایت کې ځینو فعالانو دغه ولایت د قطري عربانو پر ورتګ اندېښنه ده. دوی اندیشنه لري چې دغه عربان شایي په فرا کې قیمتي مرغان ښکار کړي. خو ولایتي چارواکي برعکس وایي دغو کسانو هلته د ځینو مرغانو د نسل زیاتولو هڅه کړې ده. احمد شاه فطرت په دې اړه راپور لري.
د دغه عربو راتلو فراه ولایت مدني فعالان اندېښمن کړي دي او وایي باید دولت د دوی مخه ونیسي تر څو په ښکار لاس پورې نه کړي. د فراه ولایت یو مدني فعال نقیب الله نیکمل په خبرو کې وویل چې دغو قطري عربو راتګ فراه ولایت باید خلکو ته واضح شي.
مدني فعالینو دپاره لوی اندېښنه ده، لوی تشویش دی او باید حکومت خپل معلومات او په دغه برخه کې یا خپلې لاسته راوړنې چې دا څه کوي د څه لپاره راغلي د دوی سره شریکي ولې د دوی هر ډول د بیا رغونې مثبت د فراد ولس د خوا څخه د فراد مالی حکومت ته او د افغانستان ولس څخه د تایید ورده.
په همدې حال کې د فراد ولایت ولایتي چارواکي بیا وایي چې د غربان فراد ولایت د ښکار لپاره نه دی راغلی بلکې دلته ځینې رغنیزي پروژې افتتاح کوي. د فراد ولایت د والی بیان ناصر مهری په خبرو کې وویل چې د غرب نه دا چې ښکار نه کوي بلکې د ځین نایاب البتونکو د نسل د روزل لپاره هم کار کوي.
فراه ولایت کې داسې پرندگان کوم داسې نایابه کوم شی نسته چې دوی ښکار وکړي. د دې تر څنګ تېر کال کې هم دوی ځینې نایابه پرندگان لکه شاهین، باز او سی سی هم داشان نور پرندگانې د نور هیوادونو څخه راوړي و دلته او دا نه یې دلته آزاد کړه چې د دوی نسل زیاتره سي او دلته بهتر رشد کوي. یعنې دا اقلیم د فراه دی پرندگانو ته ډېر مناسبه و چې دوی دلته راوړي و آزاد کړه.
لبل خدا قطری عرب مشر شیخ علی ابن عبدالله رسنی سره په خبرو کې وایي چې دلته راغلی ترڅو د افغانستان په بیارغونه کې برخه واخلي. دغه په خبره افغانستان د دوی دوست او ورور هیواد دی او دلته به ډېر رغنیزې پروژې عملي کوي.
افغانستان از برادر کنتری اند وی ګنا دو اور بیسټ
افغانستان زموږ ورور هیواد دی او موږ به دلته مسجدونه، ښوونځي، روغتونونه، کرهنې او مالداري او نور رغنیزو پروژو لپاره د افغانانو سره مرسته وکړو او زموږ د راتلو موخه دلته هم دغه کارونه دي. فراه ولایت دا درې کاله په پرله پسې توګه د ژمي په موسم کې قطري عربان راځي او خلک وایي چې د ځینو نایابو الوتونکو ښکار هم کوي. دغه عربانو تر اوسه په فراه ولایت کې څو جوماتونه او همداشان د خورما د ونو د روزلو یو فارم هم جوړ کړی دی.
دوستانو مننه کوم چې تاسو د رادیو خبرونې مو تر دې مالر سره واورېدلې. د خبرونو مو له هم ادامه لري. د پای په شیبو کې د یو کلیزر ژغونو رادیو ډرامې 202مه برخه خبرېدو ته چمتو ده. په ګټه به واورو.
یو کلی زر غاګونه
دیو کلی زرغغونه ډرامې ترنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې د خونځي انجونو ماوینه نفیسې ته یو گیډې ګل د دې لپاره راوړی وو چې هغه د انجونو د زورولو مخنیوي کړی وو. اوس به واورو چې موسی ګل ولې سندرې وایي.
مقام سره هوا دا د زړه خوږ در زده او تاو دا تاو دا حلوا دا مها مزه د موسی ګل دی چې حلوا یې پوړیا دا تاو دا تاو دا حلوا دا د خره شغالانو یو مړې بمرانه ونه څکې ستاسم حلوا تزڑ کی گی
وہ کیا بنیا دقاب حلوا دے مخت او پلا پلا پوئے خری بدمش ڈیر نہ زوان ہے غزما پر خرے چکڑا
خدا ڈٹ گولا سادا گولا ستا برخ میں خواب سات تو آئے گا ما وی زبتا یو قاب نوش جان کم دابل با دوار پا ناز ناز پا نخره نخره اخرو توائی که
پا ناز ناز سر اخرو داخل دی ناستانه تا جوڑا لره کلاسو ندی چیز دا قاب را
نه 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 وایم چه لاز دی راو نغزه توائی که دا دوار قابو نما تا سابر که کالو کور راوڑل
زده بات مشه چه فیل خونه یا چه دوارا با ناستا چوی
دست و که چې ستا لاسونه اوږدې دي ته وایې کا پاپړې دې غاټې غاټې دي ته وایې کا مړې با غاټې غاټې نه جوړې ته وایې کا
ښه سمه ده وګستر کیا دا دی وړې وړې مړې جوړوم زه دې بوت موسه دا څنګه ده
ته دې خوله خلاصه کړه او وایې چې چې غټه مړې خو بډې نه کړې ته وایې کا دا خو دې بېخي غټه مړۍ خوړلې ده ته وایې که دا خو به دا سلامت خواب د سترګو په رب کې خلاص کړې ته وایې که یو بل کار به
وکړو. وایه زه دې بدمشه څه وکړم
داسې به وکړو تو چې بله مړۍ هم واخلم چې زه به وړې وړې مړۍ تا ته په خوله کې در کوم ته وایې که او ته به داسې په مزه مزه تېره یې او خپل خوندونه به ترې اخلې ته وایې که پوه شوې ته ودرې چې دا مړۍ در ته جوړه کړم
سوز بدموشه دا خو یې ټوله الواره نه خلاصه کړه زه به یې مس خوښ شم ښه خوښه مې ده زړه دې بدموشه
دړې مړۍ مې در ته جوړه کړه زه یې دا بله مړۍ هم زه وخورم نشان دا مړۍ به ساخړو کې درکم شهباز
د پولیسو پیاوړو سرتیرو خاغلو او واغلو افسرانو ستړي مشي
ژوند ژوند ژوند.
افسر محمد کریم تاسو وای چې نن موږ د څه لپاره راټول شوی یو؟
صاحب نن موږ یو لوی برایل مانځو د خپل خلکو د امن او امان په خاطر مو
د قاچاقبران او غلو زال نړولی دي.
ستاسو له احساساتو مننه. که موږ د خپلو خلکو خدمت ته په اخلاص ملاوي وتړو او خپلو ارمانونو ته وفادارو، همیشه به کامیاب وو. که څنګه افسر مرسلی؟
همداسې د ښاغلی امیر صاحب، زموږ ټول پوځونه خپل ارمانونو ته وفادار دي. موږ افغانستان ته خدمت کوو.
پیاوړو سرتیرو، ښاغلو او اغلو افسرانو، افسر مرسل وویل چې موږ افغانستان ته خدمت کوو. دوی په دې خبره کې رښتینی او مخلص دي.
امیر صاحب، تاسو رښتیا وایئ. افسر مرسل په ډېرې ځیرکۍ پولیسي پلان جوړ کړی و. یوه خطرناکه قاچاقبره او د ماشومانو تښتونکي په دام کې را ایساره کړه.
افسر مرسل، اوس نو د زلزلې د نیولو خبرې وکړه.
محترم امیر صاحب، اول خو به زه د خپلو ټولو خلکو نه ډیره زیاته مننه وکم چې له ما سره د زلزلې په نیولو کې ډیره مرسته وکړه، او بیا به راشم د زلزلې د نیولو نورو خبرو ته. خانو امیر صاحب، د زلزلې نیول خو له زلزلو او طوفانونو نه ډک و، خو ستاسو د نورو افسرانو او سرتیرو په مرسته مو د دې طوفانونو مخه ونیوه.
افسر مرسل، دا خو ښکاره خبره ده چې زلزله د ماشومانو تښتونکې ده. اوس دا ووایه چې له هغې د اقرار اخیستی او که نه؟
بېغم اوس افسر محمد کریمه، زلزله مو سخت ګړنګ ته غورځولې ده، خپله به اقرار وکړي. دا دی د هغې له ټېلیفون مو دا ویډیو لاسته راوړې ده.
زلزله یم، لبلانم خطرناکه. که ستاسو میندې او پلرونه په لکونو افغانۍ رانه وړي، د غره په همدې سمڅه کې به همداسې بندیان یاست. وام اورېدل؟
شاهباز، زه ډېر خوښ یم چې د ماشومانو په قاتل او بلا باندې د ماشومانو طرفدار او د امن او نجات پرښته کامیابه شوه. د مور وطن ماشومان دې آزاد، خوشحاله او ژوندي وي.
لخته څنګه دې دفتر کارونه دي؟
اندام خدای خراب باندې.
ها څه دی ویل؟
اسما ویل چې ته خو د کلینیک اداري مامور یې. په همدې وختونو کې کلینیک ته د ناروغانو په تیره د میرمنو تګ و راتګ څنګه دي؟
فاطمې، خدای دې تاسو ته ډېر خیر درکړي. له هغې راهیسې چې تاسو کلیوالو سیمو ته صحي ګروپونه ایستلي، اوس کلینیک ته میرمنې بیخي ډېرې راځي.
وی په خوله د حرکت شه، دا خو نو زموږ اخلاص خپل کار کړی دی.
هو خوات، د اخلاص میوه ډېره خوږه وي. کلیوالو میرمنې مو په دې وپوهولی چې خپلو ځانونو او ماشومانو ته پام وکړي. که امیدوارې میرمنې خپل ځان او ماشوم ته ښه پام وکړي، انشاءالله د میندو او ماشومانو مرګ میر به ورسره کم شي.
خدای دې وکړي چې زموږ د وطن میندې او میرمنې د خپل ځان او خپلو ماشومانو په قدر وپوهېږي.
الهي امین. مهربانی وکړئ راځئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. اوهو گل پری ستړی مشه.
جنتی شي زر لخته، خدای دې په خو بچیانو کې پټکه.
امین. له تا سره
راځه. راځه دلته کېنه گل پری جانې. خیر سی فاطمه خورې؟
رښتیا گل پری، هو دې نه ویل چې څنګه راغلې؟
همداسې ما وی چې ستاسو پوښتنه به م وکم. او
همداسې نه ده راغلې، له خیرې نوې امیدواره ده. څو موده مخکې هم راغلې وه، موږ ورته ویلي وو چې وخت په وخت به راځي.
ښه ښه، دا خو بیا هوښیاره ده چې ستاسو خبره یې ټینګه په غوږ کې نیولې ده.
د دې خبره به ولې په ځمکه غورځوم چې هم زما په ګټه ده او هم زما د ماشوم په ګټه.
آی شاباز، همیشه د ډاکترانو مشورو ته پام کوه.
خان صاحب اکرم خان، زه عجیب ویم ته وایې ښه نه پوهېږم چې ته به هم داسې یې او که نه.
څنګه عجیب یې موسا ګله؟
اوسې ما ویل چې دا د شودو چای چې پراټې ورسره یي، دا مې له ترخه چای او ساده ډوډۍ نه ډېر خوښېږي. خان صاحب ته وایې
موسا ګولیا، خو خیاري دې په همدې کې ده
که نه؟
هو که نه.
یاره خان صاحب، خو دا خدای دا چی دا؟ دای را تا وای چی تو خوش کما کلی آسی دا گیردی شین پرانگی تا وای خا
خدای داد کدوم رو خیار وای خپلا میرمن بای کلینیک تا بیولی وای دا خوو چی تاغون تی ملگرائی و که نا میرمن او ماشوم تا بای دیر توان رسیدلی و
وو کن خان صاحب تا وای خا اگر دیر سر تنبا بانی آدم دی ما ورته وویل چې له میرمنې او ماشوم سره دې ظلم مه کوه ته وایې ښه
کور دې ودان چې زما کمعقل زوی ته دې نصیحت کړی ده تا ته به ډېره ښه شیرني درکوم
خانصاحب دا تاوش مرغان هم ستاسو دي خانصاحب
هو لکه چې خوښ دې شول
هو خانصاحب وای نه نه ډوډۍ والوته نه نه خواسې ډېر ښه غږ لري ما ویل خان صاحب دا د شودو چای به د همدې میخې د شودوی ته وایې ښه
هو د همدې میخې د شودو دي چې دا مخکې غږ راغی
او دا پراټې به م خان صاحب د همدې میخې په غوړیو کې پخې ته وایې ښه
ډېرې خبرې مه کوه د پراټو غوړي هم د همدغې غږ والا میخې دي دا یو څو افغانۍ په انعام کې واخله چې زما زوی خدای داد ته دې نصیحت کړی و
خیر وسې
چې مېرمنه کلینیک ته بوځي
کور ودان خان صاحب ته وایې ښه دا لوټونه به ښه سنبال کړم ته وایې ښه خو اوسې دا د تاوسانو او مارغانو خو ستا لویه رمه ده که نه خان صاحب که یو دانه یو چا ته تېنه ورکې دې نورو ته خو به تاوان نه کوي ته وایې ښه
درنو اوریدونکو تاسو اوریدل چې د ماشومانو اختطافچی او خطرناکه قاچاقبر زلزله د افسر مرسل لخوا ونیول شو او ډیر ماشومان وژغورل شو تاسو د خزینه پولیسو وانډه د داسې مجرمینو په نیولو کې څنګه ارزوئ
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
ma pilatana سے تم مکڑا گرانا نو ممی زورا Oh,